تازادي راديو قدر من اوريدون کو سلامنا په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپ کېدو د ادعا پاړو د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هم لیکلي دي هغه کسان چې له خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایرانی کونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت لارې د هیواد ته داخليدل. ځینې کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې چې په وژل شوو او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې آی اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولي وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولي دي. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وای روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعت روان وو. د دغو اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږ هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټه وتکه شند شوی دی. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوی. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمه په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت د لبنان دی چې یو بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ساتي ځواکونه دا دند لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلی ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په لاره حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ساتو ځواکونه هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورټي خبر د ښځو د کرکټ د شلاورونو پر نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پایلوبه باید یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم سره وي. د خبری ټولګه تمو یو ځل بیا زه فرشتہ سحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې برا سره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه څرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشي ته ځم، هغلته زه کار کوم، د کچالو سپینوم. زه دغلته څه د مکتب ته غیرحاضري کوم، زه نه ترلاسه مکتب نوی سی ول غیرحاضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدین و اندښنې.
ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړه ماشومان او مریضان دي، نو دکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره وي.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی پیل کو. د خبرونې په راپورونو په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان سیمه کې د وژل شویو یو شمیر افغانانو مړی سروان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري ازادي راډیو ته ویلي، یو شمیر مړی د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی لینا امیری هم د ایرانی سواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته په غبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په ایران کې د تبعید شویو افغان خبریالانو ټولنه وایي لا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرو رغونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل،
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
پرون بیا د وژل شویو یو شمیر دغو افغانانو کورنۍ او ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شویو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د لسګونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي، هغوی چې د سخت جبر له امله تیښتې ته اړ کیږي، د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي. د ایرانی چارواکي پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادعا شوې امنیتي سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګ راتګ ډډه وکړي. د مهدیپور په خبره دښمن د دا ډول راپورونو په خپرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته تاسو ازادي رادیو ته وګیست. د نړیوال اړخیز غربت شاخص ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلو نږدې 65% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور له مخې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي له اقتصادي بحران سره مخ دي او اغېز یې تر ټولو ډېر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بېوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې ودیش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو این ډی پی او د اکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بېوزلۍ په اړه د شمېر خبرې داسې مهال خپریږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی لس کلن صدیق الله چې په شپږم ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلار مې سیدا دفترونه خو نسته دي. نو دغه نه بعد برګر فروشي ته راغلی. برګر کار کې زه برګر فروشي ته ځم. هغلته زه کار کوم د کچالو سپینومه. زه دغلته سیدا مکتب ته غیر حاضري کوم. زه نه تللی سم مکتب مې ویسې ول غیر حاضري کوي.
په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي چې اقتصادي ستونزې یې مخ په ډېرېدو دي او دای په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسېدونکي فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوې او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړي وایي اړ ده خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
ایران ماندیم که ما با اولاد خود
حیرانه یم چه ماشومانو تمه دشپی و رزی دوده سنگ پیدا کرم. زکه دو کورانه یوازینه دوده گتون که زیم. ماشومان میواره دی خوب یا هم پا واتونو که کار کوی. لخوانزی پاتی دی. زه هم کار کوم. هغوی هم کار کوی. خوب یا هم دیر پستونزو کولیشو چه دو رزی نفقه پیدا کرو.
روزانی خود پیدا کنیم.
یوه بله بیوزله میرمن چه پخوا خونکی و خوز وزگاره شوی او نغوری نومی پراپور که واخیستل شیوایی.
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومانو ته می رسیدنه نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي. یوه ورځ که څه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص موندنې هم درسخي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد یې په شریدي څو اړخیزه بېوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه یې زیات یې یعنې 540 میلیونه یې د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوسمهال تقریبا 85% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه ورته نور راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com هلته دا راپورونه په متن په شکل وستلای شئ. ورزو د خبرونی او بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان ژمي ته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له څه باندې 3 کلونو راهیسې میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګه ویلي چې تر اوسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه دغه ژمنې نه دي عملي شوي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی. تاسو یې واورئ. بیرته خبرونه ته راځو.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
3 کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده. د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي. نو دکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت زمان راکړي چې ژمی پرې سره روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متعقیدانو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي، خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات دي هغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ترا ک چې تای سره به بیا مونږه تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهم. ولې په دې کې تقریبا دوه کال تیر شو چې زمونږه غا ورقه محمد تپرته ده، یو د رسمي بڼه د اجرات مونږه تر سند لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاش کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان اړ سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولی چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټوله کې د طالبانو د حکومت د څوارلسو لومړي لمریز کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سویو شمیر یو لکو اویا زرو ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. تقاعد سویو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په دې برخه کې مو رسیدلی چې د سیمې له حالاتو مو خبر کوو. نن په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته ورسیږي. سوی جزئیات یې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر دې جوړی شي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د په خبره لدی سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی وه چې ښاغلی بایدن تېره اونۍ په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شاخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېده. ولسمشر بایدن به د جرمني د څلور ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د پنجشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې دی د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زیلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښېني. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نسیون یو ویشت پنځه ویشت او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ورزو د خپرونې نورو راپورونو ته کابل کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه و. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په دوه سو شپېتو غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګری د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته راځو خپرونې ته.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په شپاړسمه پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي فرید نادری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې دوه سوه شپېته غرفې لرو چې له دې جملې څخه اویا غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
روز اول خوب بود، مرد آزاد
بودن. لومړی ورځ خوا نارینه آزاد و، خو دویمه ورځ یې نارینه منع کړل چې د ښځو د لاسي محصولاتو غرفو ته راشي. یوه ښځه ورغله، د طالبانو مشر ته یې وویل چې تاسو نارینه نه پرېږدي چې زموږ غرفو خواته راشي، تاسو ولې پر موږ غرفې پلوري؟ یو ساعت جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
همچنین مجبه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیایي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. په دې څلور ورځني نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیایي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم خرغلی په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالي ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. په همدې اړه لسیمه صدیق رښتینې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې سوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیروي او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه یې راته راوړي دي چې دا راڅخه رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپله نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یو خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار می سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي، وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرح کړي رایای کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه په خبرونه کې به د افغان فعال ژورنالیست حسینه همدرد سره زموږ د همکار نوریاس نوري مرکه واوري. پیل کو د دې سات په لنډو خبرونو. د ښځو او بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سروان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تېره شپه په خپل ایکسپاڼه کې دا هم لیکلي دي چې هغه کسان چې له خپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقات ټیم مرکز ادارې IFI د سپتمبر په درېیمه په چمن کې نیولي وو. د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو لسترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعته روان وو. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمه په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. او یو رستۍ خبر، د خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه تمو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړي مشي ولرم. او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خبرونه اوري. هیله منه د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. خیر ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی. په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم، ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مې چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغه ته اما لومړی زده کړې یعنې د لومړي ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم همدې لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته تللی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې د دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه، واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وخت مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره و، دو نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له داسې خلو چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل تشپی ته وړوم نو مستلن څه زه جرنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده په سره چلم د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې وسلم اته نه مخام ورسره یوځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړم.
په مشخص توګه د رسنۍ سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې څانګې څخه پیل کړم او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړم. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم او هماغه یې له امل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسخه هم چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده. معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
مو بیکروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر ټلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه ټلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرېزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کښې د خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو. نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کښې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کښې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کښې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کښې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یې یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله د شاید یو څه مودې لپاره شاید د همیشه لپاره استعفا مې ورکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات لاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بلکل، نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا ده چې تجربه در سره ده، یوازې دا ده چې یو مینه شوق علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیانو ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ هاته وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا لرې ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه زما مثلا په لږ کار څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم بله دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو سیمې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا په کښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوره جانه الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالي نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا د لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدې
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د انجونو او د خزو له جون سره تړلی او په نور مسایلو باندې هم تاسو خبرونه جوړوي؟
او هر خبرون ته می هم هغه برخې بیل کړی دي. مثلا یو خبرونه لرم په حال اسنی سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ګله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همیشه دته یو خبر کوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسي وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اولا په خپله پخلی کوئ په دغه شکل دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې وقن یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې ځم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم. د کورنۍ په غړي باندې کست زنوټې پخوم باندې د چې هغه ښه ډر راکړي چې ښه خوندور دي. وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوند یې هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي. ډېر راحته کولی شي چې له باغ او تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي، هر ورځ قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم ورته کړي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوه شي هغه څنګه پوه شي.
زه د عمل لپاره کیسه مثلا نوی توکی نه روم هماغه زمونږ پورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه ته وایم چې راځئ نن مو که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپه یې کامل لږ څه هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ پاکشي. نو د هغه لپاره یې بور به لیوي کورمې څخه تېر شي اما کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نورې سبې یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ کې شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویانوتوی یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري ده.
هیڅکله هم باید هڅه ونکړو چې حداقل د ژوند یوه شیبه مو هم
بیکاره تیرسی یا مثلا دست تیرسی چې موږ ته ګټه ورونه اوس حداقل کوشش باید حال دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل سر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه هسې عبس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیسته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.